وکړی مهمو لنډ خبرونو ته. تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته د دغې خبرې پخلی کړی دی. په وژل شوو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه یې حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوي دي. طالبان او د کونړ د دنګام لسوالی اوسیدونکو وای چې تیر مازیګر ډیورن کرخه ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دنګام د بن شهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته ورسته له هغه پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوسټي جوړولې او اصغن سیمې تیراوه. د ایران په جنوبی ولایت کرمان کې یو کس لستنه په چړې وژلې دي. لیدیزو اژانسونو د ایران دولتي اژانس په استناد ویلي چې برید کوونکی افغان وو او زیاته شوی چې وژل شوو کې شپږ افغانان او څلور ایرانیان هم شامل دي. د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوند کېدو ستر مرکچیان وایي یوې هوکړې ته د رسیدلو هیله شته ده. د اروپایي ټولنې لوړپوړي مرکچي ایرناک مورا وایي هیله شته چې د اونۍ تر پایه پورې خبرو کې پرمختګ وشي. بیا د روسیې مرکچي پلاوی ویلي یوازې دوه درې څلور مسلې نه حل پاتې دي. او چین وایي د تایوان شاوخوا سیمو کې د خپلو پوځي منورونو په غزولو بوخت دی. د چین دغه ګام په سیمه کې هوایی او سمندري ترافیک ګډوډ کړی او د سیمه ییزې ناندرې اندېښنې زیږولې دي. دا سیمه چې پوځي منور پکې کېږي نړیوالې سوداګرۍ ته ډېر اهمیت لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشومو جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت یې هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپله یوازې یوه ښځه یم کور کې او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دوی د تکرارولو لپاره زه یوه لور لرم. دوه درې زمن مې کم کی دي د دوی د کرارولو لپاره. زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دستمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خور نه لرم. د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
هما یو خورکۍ راته کلانه او مونږ چې یو هلکان یو، یعنی مونږ سره د کور کارونه نه ښایي. خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې دا د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویشي. دلتا مجبور ده چې دا خورکی مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي ځکه چې مور مې تنا ده او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې له توان سره یې برابر وي د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمرې عیب کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي، نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي، لوښي وینځل اوسي، داسې نور نور کار اوسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ اوسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي، کوم دروند کار اوسي ورته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او مېرمنې سره یې هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن، زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي، نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې مېرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټره نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان هغه د ژوند غوټۍ دي او ډیر نازک معصومې دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکي کار کوو هم د دماغي نظره او هم د فزیکي نظره په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکینې نه عادت کوي، دوی مستي کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده، خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچه دانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې اموخته شي او با غیرته راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپله مخته بوزي دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي، څو څو وارې وکړي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوی اډوکی راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای سره لدې چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې هغوی ونه شي کړی. نوموړی په پیل کې دغو کورنیو کیسه کوي چې په وړو نجونو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړونکی ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسایل بیخي مد نظر نه نیسي. ډیر لیدلی دي چې میندې کارونه ورباندې کوي. اته زما یادیږي په ناوا کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به یې خاشي ټولولې راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم، ورسه زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خاشي د ور سون مواد البته دا به را ټولوله، هغه کې به اغزي و، بیا د ما سپی ګرځېدل، پسونه ګرځېده په کور کې، وزې ګرځېدلې، د هغوی هر څه چټلې به هلته پراته و. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولوله، خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د معده څخه شروع کوي دغسې پې باندې د خاشي ټولکو، بالاخره لوښي صافاکه پاکې که زویه هله کښېنه ورته دا اوړه راته خشته که، دا اوړه راته تنکي که، دا پیاز راته پاکه، هغه د هغه اوښکې بهېږي، خوله نه یې اوبه بهېږي او پیاز پاکوي. مور ته چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي، ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم، تنه یم، یو وزره یم، نسم کولای رسیدګي دا ټولو کارو ته، اولاددار یم، شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي چې هغه له توان نه پورته وي، کنه دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي او کالي ورباندې غوړوي او کالي ورباندې او کشي او جلۍ یې دغه وخت به باید زده کړي، ډوډۍ دې باید زده وي، اوړه دې باید زده وي. اوس د پلان کلر دونه غټه سوې ده ماشاءالله، د اوړه د اخښلو او د ډوډۍ د پخولو ده، په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې د هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلۍ ده، تر دا اوسه پورې خپل پخه او په بد نه پوهېږي، د هغې اډ خام ده، هغه دغه کارونه ورباندې ډیریږي، دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي، هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي، خلاصه وي، ډېر کمه وي. البته
د کورنۍ نارینه دغې ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي له خپلو مېرمنو سره، یعنی دوی څه وکړي، څومره د کور چارو کې له دوی سره کومک وکړي تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په د دوی په وینا مجبوره نه وي چې په وړکې لور باندې کار وکړي؟
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه، زما وینا د کورنیو مشرانو ته، نارینه ته دا دی چې د کور په ستونزو کې، په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای سي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي، هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مس په موازینه. فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، برقي سیستمونه ستاسو هر څه، برق د شمسي په ذریعه باندې یا د شمسي اندار په ذریعہ باندې ترلاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د غړکه او د جک په ځای شلومبې وهی په ماشين کې دی وهی، که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کوي، خخه د شو څخه استفاده وکړي، د غاز څخه استفاده وکړي، هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې ساکي خپل د میرمنو سره سپورت سي، د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي دا ځان ته هر بل ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کې خپل مېرمنو ته. ا پیسې چې لري هغه مس پموي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل مېرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران، د کور نارینه خپل مېرمنو ته مهیا کی، تر څو چې مېندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی، یعنی باور وکړي زما سر او سپین د ماشاله لورانی میزوانان دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وایي، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي، ما هغه سهولتونه ورته برابر کړې دي، زه تر دا اوسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دي دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمنه اوسېږي، دا هم صحتمنه اوسېږي، او بالاخره یو ښه صحتمنه مور، یو ښه صحتمنه معاشره، یا یو صحتمنه ټولنه ایجابه ولای سي.
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او دا ازموینه به له سنبلې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب
د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، نه تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کوم مسایلو ته باید پام وکړي.
کله انسان چې شی شروع کوي باید له خپلې علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتون ښه معرفي کو د طالبانو ته مخکې له امتحان نو دوی به کول شي ښه انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې چې ته داسې ښه درس درکولې، دومره معلومات درکولې، موږ کورسو کې څه کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ غره
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتیا د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غټه خونو ما کړی، بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چې شی شروع کوي باید له خپلې علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅکله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړل تر هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پانتونو کې له هغوی سره مشوره وکړله ستاسو زه ښه انتخاب کوم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پانځه دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګ ونه، سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي، ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي، ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري، لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کېږي ته مالجوي ته بټاکه یا انجینری وټاکه، په پټو سترګو موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پرې نه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضحه دغه کود رښتې او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځای کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري، او فواید ورته وویل شي. یو خاص گروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغې نه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکول شي همدغه، نو شاګردان د دې لاره پیدا کولی شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځي سره. دغسې یو گروپ که چیرې جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو انشاءالله دا مشکلات به حل وي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کړي او شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړه صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نو پوهېږم د ننګرهار، او تاسو بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 15 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً ښو نورو پنځیو ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځی خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پنځیم انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب هم دغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پنځم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب خاتمه باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولای شو چې په سل لار پیدا کو دا حتمی نه ده چې سره دی پاتمن یو انتخاب ولري کده شي په مغه برخه کې سره څو انتخاب ولري فرزن زغور پښتمای علومو کې مهارت لرم په طبي علومو کې فرزن هیڅ ابتکار نه لرم په ریاضی فزیک کیمیا باندې نه پیګم خو په ادبیات او تاریخ او جغرافیا او په دغه اجتماعي علوم باندې ډیر ښه وارده نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرزن مختلفه پانزې لرو چې کولای شو حقوق پکې انتخاب کړو کولای شو ادبیات پکې انتخاب کړو پالیسی پکې انتخاب کړو فرزن د تورت ورور پانزې
د کانکور زینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګری ورته وای چې دا او هغه پانزې انتخاب کړه ل دغه فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي یعنی دوی وکولای شي په هغه برخه کې هیڅ زده کړې وکړي
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د مشکور د مشرانو خبرې ومنو او د غوی د راهنمایي او لارښوونو مطابق عمل وکړو دا بد کار نه دی خو یو شمیر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي سیاستون ته چرتبات لري دا باید خپل د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبله پر نه يم جوړ زه مطمئنه يم چې هر هڅړی چې خپل خوخه باندې پنځه وویل ته بریالي دي او کله پنځه باندې تحمل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کی کامیاب شي خو پنځه کې ک ویم وای جبري دور باندې ک فارغ هم شي جبري بل هر ټولن ته ماسره وقې کیږي من هغه سره خدمت چې باید وکړي نشي کولای
د کانکور یو شمیر ګډونوال د سه هم وچ هتا کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناس هم وي په خپل انتخاب کې دوزړی وي چې خدا او کومه او کومه لکومه زیا دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څنګه ولولي او د کومې څنګه لپاره ماده گیونی سي
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي یو خپل شخصي علاقه او خوخه چې کوم پنځه سره ده دوام د خوانځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور پړه هغه عامه په هوای دي چې باید ورکړل شي چې د طلب ته مخکې د نړۍ لوړز دکړه لار پیدا کی د لوړز دکړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې د پسلمانل کی یو د باید کوم کارونه په مخ بوزي د بل خوانه لوړز دکړو وزارت په کار ده چې د هر پنځه اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځین په کې د دسکیږي او بل اخر په ټولنه کې د کار بی موضوع دا خپل پانو کې ولر ته څو داو طلب مخله دی را چې انتخاب وکول لا شي د لوړو زده کو تحصیلات او ویب سایت ته البته وګوري پنځه انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم زمون پکې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم مورد کې ده نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات لینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی کوم په دغه برخه کې پانتون خه معرفي کو داو طلبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
ترنو اوریدون کو دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونې ښه وخت ولرئ
زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان زدیار درد و غم کے شادمان لکھ گل د پریشانے پو وقت خنداریم لکھ گل د پریشانے پو